ډیر زیات مننه فرشته جانې دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. مسکو کې د افغانستان په اړه د سولې د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې ده چې د دوی ناستې به دوام لري او راتلونکې غونډه به یې په قطر کې ترسره کیږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل لوی ښارونو کې په صفا ډول ووري. په سر کې پام کړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمه خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش جوړ شوی نه دی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکې ناسته به په دوحه کې وي او د امریکا ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې اعلان وکړي چې د داعش فزیکي خلافت له منځه لاړ. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره کوم ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تېره شپه په خپل ټویټر لیکلی چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا وکړه چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره مهالویش لري. دا نوموړي په خبره که څه هم طالبانو وروسته خپله ادعا بیرته اخیستې خو غواړم روښانه کړم چې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم مهالویش نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره وي. طالبانو د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د سولې لپاره اساسي شرط وباله. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکې ناسته به د قطر په مرکز دوحه کې وي. مسکو د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان د سولې د پروسې د غونډې کوربه و چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر پخوانیو مقاماتو سیاستوالو او د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ طالب پلاوي پکې ګډون درلود. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون نه وکړی. د غونډې د پای په ګډ بیان کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په لرې کولو ټینګار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس ستانکزي د مسکو غونډه بریالۍ بللې ده. حامد کرزی د غونډې له ختمېدو وروسته وویل چې دا غونډه هیله بخونکې وه. د طالبانو د مرکزي پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزي وویل چې افغان سیاستوالو سره خبرې ګټورې وې. د افغانستان د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون وایي نن به د درې ولایتونو او اهل هنود د انتخاباتي حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتي شرکتونو په اړه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون ویاند علي رضا پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
ولایت هایی است که انشالله امروز نهایی میشد و فردا به کمیسیون محترم انتخابات ارسال میگردد که این ولایت های عبارت است از ولایت غور، از لوگر، بادغیس و همچنین حوزه انتخاباتی هندوها.
د ښاغلي روحاني په وینا تر اوسه پورې د 1300 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي او نتایج یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په خبره د کابل په شمول د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د ابتدایي نتایجو د شکایتونو په اړه څېړنې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلهوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش د وسلهوالې ډلې پر ضد د 90 غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلهوالې ډلې په لاس کې وې آزادي کړې دي. ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره ویل چې موږ په تمه یو خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی وایو. ترامپ د دسمبر په میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل اعلان کړل. انتقاد کوونکي وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به یوه تشه رامنځته کړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالې ډلې د جنګیالیو د انسجام سبب شي. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې په دې هېواد کې د نویو جوماتونو د جوړولو د ځینو هغو جوماتونو د بیا پرانستلو اړتیاوې وڅېړي چې په وروستیو کلونو کې د دې هېواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د تاجکستان د دینی چارو د دولتي کمیټې رئیس سلیمان دولتزاده د چهارشنبې په ورځ ویل دا کمیشن به د خپلو څېړنو نتایج حکومت ته وړاندې کړي او بیا د تاجکستان حکومت پریکړه کوي چې چیرې نوي جوماتونه جوړ او یا پرانیسي. د تاجکستان د دینی چارو کمیټه وایي د دې هېواد حکومت په وروستیو میاشتو کې په ټول تاجکستان کې لسګونه جوماتونه بیرته پرانستې دي. لس کاله مخکې د تاجکستان حکومت د یو کمپاین په ترڅ کې په دې هېواد کې لسګونه جوماتونه وتړل. د تاجکستان د حکومت پر دې اقدام د بشري حقونو ډلو او د تاجکستان ډیرو خلکو انتقادونه کړي وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نوموړی به د نړیوال بانک ګروپ یو منتقد ډیوډ ملپاس د دې نړیوالې ادارې د مشر په توګه ونوموي. نوموړي ویلي دا به د دې مهمې دندې لپاره مناسب شخص وي. د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ لخوا د نړیوال بانک مشرې ته د امریکا د خزانې د وزارت د یو چارواکي ډیوډ ملپاس نومول به د دې ادارې د اجرایي هیئت له رایې ورکولو نه تیریږي او د نړیوال بانک د یو شمېر نورو غړو هیوادونو لخوا له چیلنج سره هم مخ کېدای شي. د امریکا متحده ایالات د نړیوال بانک په اداره کې د رایې ورکولو په سلو کې شپاړس ځواک لري او په دودیزه توګه د دې ادارې مشر ټاکي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې ده چې خپلو خبرو اترو ته به دوام ورکوي او راتلونکي غونډه به په قطر کې وي. بل لور ته بیا د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي.
امیدواری ډېر ده اوس کې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنا ده چې موږ په سوله نږدې یو.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړنی لیست له خپرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې دي او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا جمهور رئیس وایي راتلونکې اونۍ به اعلان وکړي چې په نړۍ او په خاص ډول په منځني ختیځ کې د داعش ډلې خلافت له منځه تللی دی. د نورو رپورټونو سربیره په افغانستان کې د زعفران د کښت د زیاتېدو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده در حال افزایش است.
د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیز پروګرامونه د بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې هم اوریدلای شئ. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان هیئت او طالب استازیو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د مسکو دوه ورځنۍ غونډه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وتلو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په ایستلو په ټینګار پای ته ورسېده. د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبرې اترې ډېرې قناعت بخونکې بللې دي. طالب استازی شیر محمد ستانیزی ویلي چې له افغان سیاستوالو سره خبرې بریالۍ وې. تفصیل له اجمل اندورو.
په مسکو کې د افغانانو ترمنځ دا دوه ورځنۍ غونډه د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته د چهارشنبې په ماښام د یو نهمادهیي پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ډېرې قناعت بخونکې وي. د نوموړي په وینا په غونډه کې مهم بحث دا و چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. شیر محمد عباس ستانکزی چې په دې غونډه کې د طالبانو د لسکسي سیاحت مشري کوله ویلي چې له افغان سیاستوالو سره دا دوه ورځنۍ خبرې ډېرې بریالۍ وي. نوموړي ویلي چې په ډېرو ټکو سره سلا شوي او هیله یې څرګنده کړې چې په راتلونکي کې به نور هم مخکې ولاړ شي او یو هوارې ته به ورسېږي. د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو شریک پریکړه لیک هم خپور کړ. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په رسمي پاڼه هغه ویډیو خپره شوې چې پکې د غونډې یو تنظیمونکی سیف الله لاروی د کانفرنس د ګډونوالو په وړاندې شریک پریکړه لیک لولي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې طالب مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي او په دوحه کې په رسمي توګه د طالبانو د سیاسي دفتر پرانیستل د اصولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یو اړتیا بللي. د ټولو خواوو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده. همدارنګه سولې ته د رسېدو لپاره پر همه شمولو بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار شوی. دا کانفرنس ګډون کوونکو په دوحه کې د روانو خبرو ملاتړ څرګند کړی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني ناستې د حقې مومیت ګڼلې. پریکړه لیک وایي چې دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې توافق لري چې په نږدې ممکن وخت کې د بین الافغاني تفاهم بل ناسته د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. دا پریکړه لیک چې د غونډې د یو تنظیموونکي سیف الله لاروی له خوا لوستل کېده په یوه برخه کې وویل:
دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوی د افغانستان په بنیادی بنسټونو دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی د سولې د توافق څخه وروسته په آرین اصلاح خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
د مسکو د غونډې پریکړه لیک د سولې د توافق وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییزو او سترو نړیوالو هیوادونو همکاري او ملاتړ هم ضرور بللی. په پریکړه لیک کې همدارنګه د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ د قوي او مرکزي اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمه ییزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بې طرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږۍ ټینګار شوی. د کانفرنس د مشترک اعلامیې په یوه برخه کې د اسلامي ارزښتونو سره سم د تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د ښځو د حقونو ډاډ هم ورکړل شوی او د اسلامي اصولو سره سم د افغان وګړو پر سیاسي او اساسي حقونو او د بیان پر ازادۍ هم ټینګار شوی. د مسکو د کانفرنس ګډه اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغولو او پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو د هڅونې او جذب غوښتنه هم شوې ده. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده او د دې غونډې پر نتایجو یې لا دمخه بي باوري څرګنده کړي. که څه هم تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د مسکو د غونډې وروسته پر خبره شوې پریکړه لیک مشخصه تبصره نه ده کړې، خو تر دې ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني د تولونی وزلخوا په یو جوړ شوي تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغه افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره مسکو کې خبرو ته ناستو.
دا جمله ان پراپور کې مو وریدل چې د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې خپل خبرو تر ته دوام ورکوي او راتلونکي غونډه به د قطر په مرکز دوحه کې وي. په خواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان هیات او د طالب استادو ترمنځ د سولې په خبرو کې دواړو خواو له دې خبرو خپل رضایت څرګند کړی دی او دا خبرې بریالۍ بللې دي. بلور ته د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې په سیمه ییزه او نړیواله سطحه د افغانستان لپاره د هلو سلو زیاتوالی سره په افغانستان کې سولې ته نږدې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ملت ته په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره خبرې چټکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي د ډونالډ ټرمپ خبرې باید عملي بڼه ولري او د سولې په اړه خپلې هڅې له افغان حکومت سره هم همغږي کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایي ریاستوای د امریکا ولسمشر چې د افغانستان د سولې په اړه کومې څرګندونه کړي، په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره هلي زیاتې کړې دي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل: سوله اوږدمهاله پروسه ده او په سیمه ایزه او نړیواله کچه پر لپسې او همغږو هڅو ته اړتیا لري.
خو به امیدواري ډېر ده، اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې، په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنی ده چې موږ په سوله نږدې یو، هیله من یو چې دا تلاشونه د خصي صادقانه دوام ولري تر څو چې موږ په سوله رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سولې ته په رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي.
accelerated our negotiations.
ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړي. مخالف لورې هم ډیر خوښ دي چې خبرې ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کېدونکې جګړه وکړه، د هغوی له زړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګې یو چې د دې اوګدې او خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل لټولو ته دوام ورکړو.
and bloody conflict.
اوس امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري او دغه هیواد د افغانستان په دې اوږده جګړه کې شاوخوا 1000 میلیارډ ډالر مصرف کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو سره ګڼ امریکایي پوځي او سیاسي مشرانو مخالفت کړی او افغان امنیتي چارواکي هم اندېښمن کړي دي. اجرایه ریاست وایي چې د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت او امریکا ګډه مبارزه روانه ده او تمه ده چې دغه مبارزه به دوام وکړي. سولې ته د رسیدو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه څو وارې له طالبانو سره مستقیمه خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد وروستی ځل په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځنۍ خبرې وکړې او ویلي و چې تر بل هر وارې دا ځل خبرې ډېرې مؤثرې وې. بل خوا یو شمېر افغان سیاستوال په مسکو کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان وایي یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره باید سیمه ییزې او نړیوالې هڅې همغږې سي.
ترامپ وینا د سولې په اړه اوزای پورې خو زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې په وینا اکتفا وشي بلکې عملي ګامونه پورته شي. او
تاکل سوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په دوام د فبروري په 15مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړی لیست له خپرېدو وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس وایي چې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبې په ورځ د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړ. یوسف خان زدران د دې موضوع جزئیات لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو پر لومړنی لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لومړنی لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کول شي چې خپل شکایتونه له مونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو د اسناد او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لومړنی لیست د روان اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم ترسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسیون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تعقیم ته احترام وکړي او د همدغه تعقیم پر اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي او خپلې تړلې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپلې څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سهار 8:40 دی له احمد شیبر و چې د نړۍ مطبوعاتو په افغانستان څخه خبره کړي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ولسمشر اشرف غنی به مخالف سیاسي ډلې په ماسکو کې د طالبانو له استازو سره پر سیاسي جوړجاړي خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دې خبرو انتخاباتي سیاست اغیزمن کړی او اوسنی افغان ولسمشر نور هم کمزوری کوي. وال سټریټ جرنل بیا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې د ولسمشر غنی شاوخوا روانې دي او د ته ورنږدې کیږي د یې په قهر کړی دی. ورځپاڼې د ولسمشر غنی د اکشن بی د ورځې دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو کم یو څاڅکی وینه هم په تن کې وي زه به موقتي سولې ته تسلیم نشم. له طالبانو سره د ماسکو د غونډې مشي پخواني ولسمشر حامد کرزي وکړه. وال سټریټ جرنال د ښاغلي کرزي د اکشن بی د ورځې د خبرې ته اشاره کړې ده چې ویلي وو په ماسکو کې د پلاوی یو اساسي هدف دا دی چې د هغو پرمختګونو دفاع وکړي چې له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې شوي دي چې په دې کې مدني حقونه، د ښځو حقونه او د هیواد په سیاسي او اجتماعي برخو کې د ښځو ګډون شامل دی. وال سټریټ جرنال د نړیوال کړکیچ د ډلې د آسیا د برخې د مشر لورل میلر خبرې ته اشاره کړې ده چې وایي څه چې په ماسکو کې پیښیږي هغه د افغان سولې د بهیر لپاره ضروري دي. مرمن میلر چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره سرپرست ځانګړې استازي هم پاتې شوې ده زیاتوي چې اصلي لوبغاړیو چې د طالبانو په مخالفت کې دي لاس سره یو کړی او یو لویه اجماع رامنځته کړی تر څو پر اساسي موضوعاتو بحث وکړي چې په دې کې په افغان حکومت کې مشارکت هم شامل دی. ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي د ماسکو غونډه یو بل نقشه ده چې د روسي حکومت غواړي د افغانستان په سیاست کې داخلي وي او له جګړې وروسته د سیمه په سیاست کې شکیل وي. ګارډین ورځپاڼه بیا د طالبانو دې خبرې ته په خپله مقاله کې پام کړی دی چې ویلي دي دوی نه غواړي چې افغانستان په زور او فشار اشغال کړي. ورځپاڼه په ماسکو کې د طالبانو د پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانگزی په وینا لیکلي چې پوځي فشارونه به افغانستان ته سوله رانه وړي. ګارډین وړاندې څرګندوي چې د ماسکو غونډې او د افغان حکومت له استازو سره د طالبانو د خبرو انکار ولسمشر غنی ناراحته کړی. ګارډین لیکي چې د ماسکو په غونډه کې یوازې دوه میرمنو د ښځو د حقونو د مدافعانو په توګه برخه واخیسته. په دې برخه کې بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي خبرې راخیستې دي چې وایي طالبانو ته مشکاره ویلي دي چې موږ په راتلونکي کې د ښځو د تضمین غوښتونکي یو. میرمن کوفی زیاتوي چې افغان میرمنو اوږده لار وهلې او بیرته به شاته ونه ګرځي. فوزیه کوفی بیا وایي طالبان په دې برخه کې غلي وو خو اوس به وګورو چې څه کېږي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان اساسي قانون نه مني او عباس تانگزی ویلی دی چې دا قانون د غربیانو یو نسخه ده چې د افغانستان پر اسلامي ټولنې د اشغال پر مهال تحمیل شوه. ستانگزی د طالبانو په استازیتوب دا خبره هم وکړه چې اساسي قانون باید نوی شي چې له اسلامي معیارونو سره سم وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د افغان نجونو د ښوونې او روزنې د پالیسۍ پرانستنه وکړه. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه یوې ناستې ته وویل چې د دې پالیسۍ هدف دا دی څو افغان نجونې زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي او د بې سوادۍ کچه هم راټیټه شي. په ورته وخت کې حنا آصفي وردګ چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق یا یونیسف له لورې د ځوانانو د سفیرې په توګه نومل شوې وایي چې زده کړې ته د لاسرسي لپاره افغان نجونې له سختو کړاوونو تیریږي. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې دی.
افغانستان هڅه کوي چې د ډیرو زعفرانو له کرلو سره له یوې خوا د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او له بلې خوا یې اقتصاد څخه شوی وي. د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت د دغې مطلب له بیان سره وایي چې افغانستان روان کال د زعفرانو د تولید له کبله له هندوستان او ایران وروسته په نړۍ کې دریم مقام لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت له هلمند پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او د کښت د ډیرېدو هڅې هم زیاتې شوې دي.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده
در حال افزایش است و ما امیدوار است
دیوی د افغانستان د زعفران صادرات په بساری توګه د ډیریدو په حل کې دي او مونږ هیله منو چې راتلونکي کال د زعفرانو د کښت بسته‌بندۍ صادرات او تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګ ولرو زمونږ د پروګرام د مخې پر راتلونکي کال کې به هم د زعفرانو تولید او هم صادراتو ته ډیره زمینه برابر شي د ښاغلي رستمی په وینا روان کال د افغانستان د درې دېرش ولایتونو په درې دېرش زره جریبه ځمکه زعفران کرل شوي وو چې تولید یې شپاړس ټنو او عواید یې شل میلیونه ډالرو ته رسېده له دې وړاندې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی ویلي چې سږ کال یې د زعفرانو دیارلس ټنه صادرات لرل چې ډېره برخه یې هندوستان ته وه د راپورونو له مخې له دې وړاندې تیر کال بیا افغانستان اته ټنه زعفران بېلابېلو هېوادونو ته صادر کړي وو افغانستان زعفران د کیفیت لاړه په نړۍ کې لومړی مقام لري او تل ویل شوی چې زعفران په دغه هیواد کې د کوکنارو یو ښه بدیل ګرځېدای شي له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار د زعفرانو ښه کیفیت او نړیوال بازار ته په کتو وایي چې که په هیواد کې د زعفرانو کښت ته پاملرنه ډېره شي دا کار به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي
حکومت د افغانستان ته پکار ده چې په دې برخه کې د حقونو ته تربیتي پروګرامونه ورکړي او بل وکولای شي چې څنګه دوی دغه پروسس او فلټر کړي دومه مسله د اوبو سپما د اوبو ذخیره ده درېمه مسله چې دوی سره مالی مرستې وشي زه فکر کوم چې د افغانستان د خودکفایۍ لپاره به ډېر مهم رول ادا کړي زه مطمئن یم چې دغه به یو ښه زیر اقتصادي خودکفایۍ ته بوزي
د وی په افغانستان کې له تولیدونکو مخدره موادو تر ډیره قاچاقبران او نړیواله مافیا ګټه اخلي خو که زعفران د هغې ځای ونیسي ګټه به تر ډیره خلکو او بزګرانو ته ورسیږي
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت د زیاتولو لپاره هڅې پراخې کړې دي
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکول شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي ټرمپ دا خبرې په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې پرون وکړې په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو
د چهارشنبه پورس په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي آزادې کړې دي ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنگټن د جګړې د پای ته رسېدو په معنی نه دي مایک پمپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک واخت دی
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
مایک پمپیو وايي موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپلې جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکي بدلون دی. په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې د مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي. بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې و نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم مغږی شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
have remained unchanged
دا غونډه ورسره لاغې جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړ توګه وباسي انتقاد کوونکو ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یو تشره منسکل چې په سوریه او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالې ډلې د جنګیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل متحدانو ته وویل امریکا به د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړ رکابې لپاره دښمن پاتې شي تر دې وورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران جنګیالي سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداری ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلوال ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یوه محدوده سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
پاسې زمون غږله ازادي رادیو اورې د خبرونې دوهمه نیمه ته نږدې شوې. په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه اوریدل امه هیروي. خو اوس اتنی مې بجې دی پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی موجود. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې خبرو اترو په تبه دوام ورکوي او راتلونکې غونډه به په قطر کې وي. په غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د مرکزي بلاوي مشر عباس ستانکزي دا خبرې ګټورې او بریالۍ وبللې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلهوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. ترامپ دا خبرې پرون په واشنگټن کې وکړې. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې په دې هیواد کې د نویو جماعتونو د جوړولو او د ځینو هغو جماعتونو د بیا پرانستلو اړتیاوې وڅېړي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې هیواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او په منځنۍ څپه 2290 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو علمي مطلب اورو.
د نیویارک د راچستر په هنتون څیرونکو په یو شمیر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څیړنې کړي او له هغو څخه ورته څرګنده شوی چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کورې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوی چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوه برخې لري، یو داخلي هسته او د مز ډیره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځیده، او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هسته په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساينس پوهانو د مځکې د داخلي هسته عمر د 500 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی وو، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې که په یو چا د جزا حکم یاداوه شوی وي او هغه په دې دوران کې عمري جزای د مزنون یا متهم خپلوانو ته سرایت کولای شي کنه. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د څېړنې ورسونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. له ښاغلي سیرت سره زموږ همکار مریم توخی مرکه کړې چې تاسو اوریدو ترا بولم.
سیره سپ تاسو خو په پایل کې خرغلاس وایم په خیر اغلی
مهربانيسه.
نمرې پوښتنه به داس ماتره کو سیره سپ چې کله چا باندې د جزا حکم وشي یا یو داوا خلاص شي او بل اخره په دې حالت کې هغه کس چې په یعنی داوا شوی دی یا د حکم د جزا شوی دی هغه فوت شي، دلته بیا دغه حکم په نور باندې کور په نور باندې کیږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تاسې محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه مطرح کوي، څوک چې په دوران د تحقیق کې یا مزنون یا متهم وي چې کله دعوا دوران د سراندوالۍ یا د سراندوالۍ د څېړنو د بررسي لاندې دوسیه وي، یو مزنون یا متهم وفات کوي، په مجرد د وفات سره د دعوا سقوط پیدا کی، یعنی دعوا ختمیږي. څوک حق نه لري چې په واز دې دغه مزنون یا متهم د دې کورنۍ غړي یا په بل چا باندې د دې دغه دعوا ور باندې واړوي، او چې یاره هغه چې مړ شو نو په واز دې زوی یا ورور راسي. چون موږ په شپږویشتمه ماده د قانون اساسي کې دا صراحت دی چې جرم یو شخصي عمل دی. یو دویم زموږ او ستاسې اساسي کتاب د اسلام هغه چې قرآن عظیم شان دی دغه آیت لاندې چې ولا تزیرو وازره وزر اخرى، هیڅوک د بل چا پیټی ګناه یا دغه جرم بل چا ته سرایت نه کوي، نه څوک د چا جرم بل څوک ته حملوی سي. نو په دې اساس باندې که چیرته یو مجرم یا مزنون د اتهامیت په دوران کې فوت کوي، نو د ده هغه منصوبه جرم بل چا ته سرایت نه کوي. او که چیرته یو څوک محکوم په مجازات باندې سوي، نو هغه په جریان د تیرول دغه مجازات په حبس کې یا بندخونه کې فوت کیږي، نو دغه باقی مانده جزا نور چاته سرایت نه کوي چې د ده د کورنۍ غړي د راسي او په دې باندې د دغه نور مثال جزا په دوی باندې تطبیق سي. فقط جزا په هغه چا باندې تطبیقیږي چې هغه د زی صلاح محاکمو له طرفه په قانون باندې محکوم سوی وي، په جریان د حبس تیرولو کې دی وفات کیږي، د ده دغه جزا ټوله ساقط کیږي بغیر د جزا د مالی. که چیرته محکمه په ده باندې رد د مال یا جبران د خساره حکم کړی وي، نو هغه مجازات فیزیکی په فوت باندې ساقطیږي، ولی جزای مالی نه ساقطیږي. جزای مالی معقول د ده ارث ته معقولیږي. ورثه مکلف ده چې اول د ده دغه رد مال یا جبران خسارت محکمه ور باندې حکم کړی دی، ده باید دولت ته پرداخت کړي. پس دغه دغه نور قروض خلاصیږي، پس دغه بیا د ده مال د ورثه په مابین کې بیا تقسیم د ترکه کېدی سي. مخکې د دې نه نسي کېدلی چې هغه مکلفیت چې د محکمې له طرفه په دې باندې سوی و د هغه په نه ادا کولو باندې ورثه جګ سي، د دې متوفا د ارث نه په خپل مابین ورثه کې د ارث تقسیم کې. خلاصه فیزیکي مجازات ساقطیږي، مالی جزای هغه ساقطیږي نه، و د ده په فوت مرګ باندې د ده جرم نورو ته سرایت نسي کولی.
مثلا په چا باندې یو مزنون ده او دای په حالت د فرار کړه، اوس دلته محکمه څومره تعامل کوي شي، څومره یعنی ماتل کوي شي چې بلخره دای حاضر کی او راشي محکمې ته؟
سوال ډیر ښه سوال دی. یو کس مزنون دی او یا تورن کس دی، نو دای فرار دی، ځان قانون ته نسپاري، د دعوا اقامت دعوا په زیربت ارګانونو کې د پیګیری او یا د دوران لاندې ده. دلته مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت ورته وایي، جنحه ورته وایي، جنایت ورته وایي. که چیرته جرم جنایت و او مزنون یا متهم فراری و، لکه زموږ او ستاسې ملک چې طبیعي خبره ده دغه مجهز الکترونیکي چې هغه د ګوتو هغې د شستونه دي، یعنی او نور بایومیټریک سیستم دی، هغه صحیح انداز باندې دلته مونږه هویت د اشخاصو نه لرو، بنان یو کس فراری کیږي او جرم جنایت دی، دا تر لس کاله پورې سارندوالۍ او محاکم د دې حق لري چې کله په جریان د لس کلونو کې دا سړی چیرته ونیول سو یا په یو بل جرم باندې دی مرتکب سو، همزمان دواړه دعوې په تحریکیږي، ام قبلیه ام په جرم باندې دی گرفتاره سوی، او که چیرته په بل جرم نه یې گرفتاره سوی، دی داسې فکر کوي چې یاره خلاص زتی راغی، خلک پې خبر شول، اقامه دعوا یې بیرته وکړله، نو لس کاله په جریان کې دغه دوسیه بیرته ژوندی کیږي او په سړی باندې تحقیقات او دوسیه بیرته تحریکیږي ور باندې.
او که لس کال نه زیات شي،
کلاس کال نه چیرته زیاسو رازم دی خبره ته، یعنی اول دغه جرم مغتر از په جنایت په جنحه جرم کې تر درې کالو پورې، که په جریان د درې کال سړی گرفتار سو خود به خود دوسیه تحریکیږي او قباحت کې تر یو کال پورې ده. کچیر ته دغه موایدونه او د دغه کټګورۍ د جرایمونه ور ای خواست ولا، یعنی لس کال نه نه ور پاس ولا، سړی گرفتار نه سو، حاضر نه سو، بالاخره د لس کال نه وروسته سړی را پیدا سو. د لس کال په مرور د زمان وروسته دلته دعوا سقوط پیدا کوي، دعوا د ایجاب د تحریک نه کوي چې بیرته دوسیه تحریک سي او اقامې دعوا سي. او په جنها کې درې کاله، که درې کاله نه خبر ور واوختله بیا هم دلته دوسیه د ایجاب د دوران او د تحریک نه کوي او د یو کال نه هم. نو بناً دغه مقطع د زمانه کې که چیرته مزنون یا متهم په سابقه جرم باندې گرفتار سو او یا په نوی جرم باندې گرفتار سو، نوی جرم بیم تحریکیږي او سابقه جرم بیم تحریک. او که چیرته بل جرم مرتکب نسو د قبلی جرم باندې، دای پس دغه موعد نه را پیدا سو، دلته خود به خود دغه تحریک د دعوا خپل ساقیتیږي، بیا ایجاب د دوران نه کوي،
یعنی دوسیه تړل کیږي.
بله سه
رازو بل وختونه تاثیر صاحب په ځینو بندیانو باندې، البته په ځینو کسانو باندې اعدام حکم شوی دی او هغه حکم تر اوسه پورې توشیح شوی نه دی. د رئیس جمهور له خوانه دوی هم داسې بې سرنوشته پراته دي. اوس به د دوی سرنوشت څه کیږي؟ قانون څه وایي او څه کول پکار دي؟ اوس
ډېر په موقع او ډېر ښه سوال مطرح په دې سو چې زمونږ په افغانستان کې ډېر داسې محکومین سه چې هغه د محاکمو له طرفه محکوم په اعدام باندې سوي دي، ولې په مختلفو دلایلو باندې چې هغه دلایل وخت چون ذکیت د وخت دی نسو کولی چې هغه په څه وجه باندې د رئیس جمهور له طرفه توشیح سوي نه دي. د خپله د دې ملک دغسې حالت چې موږ تاسې وینو چې افغانستان یو وخت د هغو پنځو ممالکو په فساد کې دی ور شامله، چې اوس الحمدلله د هغه جمله نه ووته، خو امید داده چې دغه فساد په دې ملک بیخي بیخ او یاری شکم سي. نو هغه کسان چې محکوم په اعدام باندې دي او تر اوسه پورې په محبسونو کې خپل ژوند تیروي او کورنۍ هم یو نه په تشویش کې ده چې دا به اعدام سي او یا به راسي او یا خپله مونږ چې محابسو ته ځو، دوی وایي چې دوه جزاوې خو نسته، بیا که مونږ ورته وایي چې ته شکر وباسه چې په دې دنیا کې ژوندی یې، نو چې ته لاړ شې هلته به څه وسي، خو ستا هر څه ختم دي، په حیات باندې هر څه تړلي دي که نه، په ژوند باندې هر څه تړلي. نو دغه کسان محکومین چې محکوم په اعدام باندې سوي دي، دا پس د 25 کلونو چه کل بند خپل سپری کهی، ده ده قانون ده اجراعات جزایی چه آقا شپگویای ما ماده که دیده ذکر سویده چه کل یو چوک 25 کال او آقا محکوم په اعدام باندی حبس خپل په محابسو که تیر کردی بند خونو که به آقا مجرد ده اکمال ده 25 کال آقا خود به خود عادی شخص کیگی، آقا جرم ده اعدام پساقیتی گی او دای ده بند خونه نه خلاصیږي. زه په دې امیدم چې خلکو 15-14 کاله تیر کړي دي، لږ صبر دي نور وکړي، انشاءالله په تیرېدو د 25 کالو دوی به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېږي او د خپل فامیل سره به انشاءالله په خوښۍ خپل ژوند سره تیر کړي.
او که 25 کاله پوره نه وي نو همداسې پرته وي،
نو بس هغه بیا توشیح ته ضرورت دی او موږ نه غواړو چې توشیح سي، ځکه چې ما مخکې چې اشاره وکړه دغه ملک په داسې حالت کې و، دغه دوسیې هم هغه سې چې کما حقهو و چړل سي هغه سي چړل سوي نه دي. نو بنان څوک چې محکوم په اعدام باندې دي هغه د 25 کال انتظار باسي، او څوک چې 40 کال تیر کړی اوس خواد فرامین دي عفو تخفیف راځي، یعنی که عفو تخفیف رئیس جمهور ورنه کی بیا دا کسان 40 کال باید بند تیر کی، د حبس دوام کې په حبس طویل کې 10 کال، په حبس متوسط کې 3 کال، او په حبس قصیر کې 1 کال، چې کله بیا زیاتی ری هغه کیږي هغه به بیا خود به خوده د هغوی هغه نور مجازات معافیږي او دوی به له بندخونې نه ازادیږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د بشري او اساسي حقونو خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مو منئ آیا په هیګی چې کورت څډول او د افغانستان په کوم سیمو کې جوړیږي
موږ مستی کوو بیا مستی مخو چې خو کوشتي وزي او بل خو هغه نری شومړي پات کی هغه بیا موږ خلطو کې اچو
نظرجات ناراضی ته قربان ناراضی ته علاقه ناراضی کوم ځکه مالداری جاته نه
لکم خوړو سره خړل کی
کچلو کوروچ ورته ویل اغه وریزه مای دا سره پخه کولې کور سره ولې
اوایا د افغانستان کورت نور هیوادون ته هم لیکدول کیږي
اره دنیا ته زی دوبۍ ته زی جرمنی ته لندن ته هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي
نن پام دې حق خبرې کو په پیل کې به باور وچه کورت د افغانستان په کوم ولایتو کې جوړیږي خلک یې څومره خوښوي او په دې هم خبرې کو چې کورت کومې ګټې لري دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم
درنو دوستانو کورت حیواني مسول دی چې له تروو یا شړومبو څخه جوړیږي لومړی شیدې په مستو بیا مستې په شړومبو داسې بدلیږي چې کوچورنه بیلیږي بیا شړومبې په خلطه کې اچوي چې اوبه لری شي او د کورتو جوړولو ته چمتو شي کورت معمولا په غوسیمو کې ډیر کاریږي چې له ښار او بازار څخه لری وي یا هم خلک مالداره وي کورت په خپله جوړوي په مخکې وختونو کې چې مالداری ډیره وه نو کورت به هم ډیر پیدا کېدل خو په دې وروستیو کې په ډیرو سیمو کې دا چې مالداری په پخواني حالت نه دی پاتې نو کورت هم ورسره کم شوي دي دا چې کورت د کوم حیوان له شړومبو نه ښه جوړیږي د لوګر اوسیدونکی جانان چې اوس هم په کور کې کورت جوړوي وایي
کورت خو اصلا د میږې له شیدو نه ښه راځي چې هغه موږ مستې کوو بیا مستې مخو چې یو خوا کوشتې وځي او بل خوا هغه نری شومړې پاتې کېږي هغه بیا موږ خلطو کې اچو کله هغه خپله چې هغه نری اوبه تې ځي او خپله ټینګوالی دغه چکه پیدا کوي هغې ته موږ چکه وایي بیا پاس لغې نه اخلو هغه په اورې شو هغه چې کله ښه جوش وکړو روجر نه بیرته چې له دیګ نه راباسو پس لغې نه بیا د زنانه طبقه مالګه ورسره ګډوي خو ډېره مناسب اوسلو پس لغې نه یې غونډاري کوي او بیا ږدي وچوي له موږ ته به چې میلمه راغی موږ به ولترین ښه خوراک کورت ته وزیړ وړي وو دا غوښې خو اوس راوروسته رواج شوي هر شي سره خواړه کېږي خو مستقله تنه کورت ام خوړی سو او خوري ځکه موږ ورسره شنای
کورت دی غوا وزي او میګې له شیدو څخه جوړیږي کوچیان ها کسان دي چې د کورتو په جوړولو کې خاص مهارت لري دوی وایي چې د پسرلي په موسم کې ښه کورت جوړیږي عجب ګل کوچی وایي کله چې چکا د کورتو لپاره برابر کړي بیا یو پاکه ټوټه هواروي ګرد چاپېری پنځه شپږ مېرمنې کینی او چکا کورت کوي
په پسرلي ولاړ شو سیابان ته چې ولاړ شو بیا غړه کې وشربو نو په هغه کې بیا ښځې چاته د مستې او شیدې ورکوي نه بیا چې دوبه چې غړه کې مل شربو بیا خاص کورت ځینې کوو هغه ډېر ښه خوندور کورت وي ډېر ښه سپین راځي بیا سه مالګه په ګاډه کو ښه تروي هغه بیا څوک چې مالداري یې ډېر وي هغه بیا راولاړېږي څوک یې خرڅوي بازارو ته وړي او که مالداري لږ وه هغه په خپل عیال په خپله نفقه وخوري بس کوچي د خو بل شی نهشته یا غوښه ده یا کورت ده پخوا خو پیسې نه وې سیابندونه وو موږ نیکهګانو ویل موږ پیش نیکهګانو ویل چې سیابندونه وو شی نه وو بل څه نه وو دغې بیا د کورت د خټه کو د شلومبۍ بیا پر ور باندې که یې وبېشي وی بیا نو بل څه نه وو بیا بیا دغې غړپوي بیا د سپینسارې ښځې پخوانۍ سپینسارې ښځې وویل چې دا داسې خټه وشي بیا داسې په یو بوري کې واچوي بیا چې دا کلکه سره جوړ شو بیا نو داسې څه د کاغلو څخښته کې بیا داسې ښه دغسې شوي کې بیا یې پر یو پاک کالي باندې هوار کړي خاشي وشه یې نه وي نو ډېر ښه ښایسته راسي ډېر ښه خوند کوي نو په دغه کورت پسنامیان دي مالګم درنه ورسره کوي شنه بوی کوي هېڅ شی هم نه کوي ډېر خوندور دي
له کورتو څخه ډېر خوندور خواړه جوړېږي کورت له آشاکو آش منتو وریجو او کله هم یوازې له ډوډۍ سره ډیر خوند کوي. د پکتیا خلک بیا یو ډول دودیز خواړه چې ډنډکۍ ورته وایي په کورته خوندور کوي. د کابل اوسیدونکي خان عالم چې په یاد ولایت کې ډنډکۍ خوړلی، په ډنډکۍ کې د کورتو د مزې پاکله وایي.
بس داسې چل کوو چې د مونږ خلکو چې د پکتیا خلک هغوی ډنډکۍ په نوم یادوي، هغه به داسې وریجې ټینګ به پخول په دې په منځ کې کورت به اچول، بیا زیړه سوچه غوړي به هغه کول په دې کې اچول. دلته زمونږ په وطن کې په کابل کې کچلو کوروچ ورته ویل، هغه وریز مای دا سره پخه کول، کورت سولول، بیا په دې کې سولول سره خرازی. اوس دا مکسر وتلی ده، دا زمونږ خز هغه شوي دي په مکسر کې، هغه کې هغه کیفیت نشته.
کورت معمولا په خټینو تغارو کې زویل کیږي. د کورت زویل یو څه سخت کار هم دی. هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره کورت زوی، کله لاس په خټین زیږه تغاره کې ویني شي یا هم پوستکی واوري. د میدان وردګو اوسیدونکي سویلا سپیشلی وایي که کورت لاس دویل مخکې د نیم ساعت لپاره خښته نشي، زدویل لاس زخموي.
لومړی ځل چې ما کورت وزدویل زه ډېره وړه وم، پیادېږي مې چې په ډېره سختۍ مې وکړل، ځکه زده مې نه ول. او خپله چې څومره سړي زده وي، یعنې چې یو ستونزمن کار دی. عموما مونږ کله چې کورت زویو، د بټې لپاره یې زویو، ورځې ورسره پخوو، بیا یې کورت غوړي ورته کوو. ځینې وخت کله هم داسې کېږي چې کله چې کورت وزویو نو ډوډۍ ورته میدوو، او وروسته له هغه نه په هغه باندې کورت اچوو، بیا ورته غوړي سره کوو، پیاز سره، هغه ابسر ور اچوو چې مونږ کورت ورته. یعنی تر څو چې ما سم زده کوله، یعنی په کارتونو باندې نیم مې زویل او نیم مې پریښې دي مور ته، چې نور زه نسم کوله، یا دانه کېږي نه زویل کېږي.
په کابل کې منډوي هغه ځای دی چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه کورت ورته راځي، بیا یې دوکانداران خرڅوي. عزیز احمد له چوراسیا څخه په کورتو پسې راغلی دی. نوموړی وایي چې میرمنې د دوی په کور کې کورت وچ خوري.
دلته له کورت اخلم، د مزدور کې ده، د کورت کې ده، ښځې دپاره وړو یا دونه خوله کې اچي، دا د غاښو د شان دپاره کې ده.
ډاکټران وایي چې کورت د لبنیاتو له جملې څخه دي، نو ځکه خوړلې ټولو په تیره بیا ماشومانو او هغو میرمنو ته چې حمل لري ډیر ضرور دي، ځکه د کورتو په خوړلو سره په بدن کې کلسیم زیاتیږي. په دې اکله نورې خبرې د داخلي برخې له ډاکټر محمد آغا نوابزي څخه اورو.
یو خو داسې ده چې دغه د حمل په دوران کې د یویشتمې هفتې نه وروسته په ځینو میندو کې چې هغې کې لوړ فشار دی، د پښو پړسوب دی، او په ادرار کې د پروټین زیاتوالی، چې دې ته پریکلمسیا اکلمسیا وایي، دا یو ستونزه ده. نور اسباب ډېر لري، خو یو سبب یې چې دی د کلسیم کموالی دی. نو دغه ډاکټر صاحبانی چې کلسیم توصیه کوي، د لوړ فشار، د پښو د وجود د پړسوب، او په ادرار کې د پروټین شتون، د دې څخه مخنیوی وشي، نو دغه ورته توصیه کوي. نه یوازې کړو ټول لبنیات، کړو چې د شیدو یو محصول دی، ماشومان استفاده وکړي، حامله مورګان استفاده وکړي، شیدو ورکوونکي مورګان استفاده دا وکي، او خلک ک نارینه وی کغه د ویچوبونه د 50 کلنې ز غزیت دوی باید د کلسیم لرونکي غذایی مواد څخه، او بل خصوص باید کروت څخه استفاده وکي.
په پخوا وختونو کې بکروت له افغانستان څخه نور هوادونو ته هم لیږدول کېدل، خو اوس دا چې مالداری کمه شوې، نو دومره کروت نه جوړیږي چې هغه بیا بهر هم ولیږدول شي. د منډوي دوکانداران وایي چې په دې وروستیو کې په بوتلونو کې مایع کروت له ځینې هیوادونو څخه راځي، خو د وطن کروتو ته نه رسیږي. حاجي پاچا چې له دیرشو کلونو را په دې خوا په منډوي کې له نورو خوراکي توکو سره کروت هم خرڅوي، وایي چې د کروتو سوداګر د افغانستان له لرو پرتو سیمو څخه کروت راټولوي، بیا یې دوی ته منډوي ته راوړي. ځینې مالداران په خپل هم کورت د خرڅولو لپاره راوړي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې. په پیل کې ورنه پوښتلی چې
درته وایي دا کورت چې دلته دي کنه، دا له کومه کوئ، له کوم ځای راځي؟
دا کورت د بامیان مزارجات نه راځي، شیخ علي نه راځي، د بدخشان نه راځي.
څومره خري دا کورت، څومره مزهدار دي؟
دې مزه نو کترته وند په نړۍ کې به دنه باندې مزه پچش کې نه وي.
یعنی ډیر ښه دي؟
ډیر ښه دي، دا ډیر مفید دي د هډوکي لپاره. هغه شیان کورسترول ورته وایي، چورته
پروژ
کلسیم، د هډوکي لپاره دا ډیر ګټور دي. او ښه شی دي، نو دا داسې تیار قطر ده په کور کې چې شینی دي، ستې راکته کوي سوله، بس قطر ده، دنه ښه شی به نه یي شی.
اره ورځ څومره کورت تاسې دلته خرڅوئ؟
یاره بوجیګکی وایم کمنکی.
اره رقم څه وایي؟
دو 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 سوه منه، دو نیم سوه منه.
تر درې سوامانه اوس خو لږ ژمی ده سر د ژمي کې تر زرمنه پورې اته سوامانه زرمنه پورې خرڅي
دا څوک در نه اخلي
دا مشتری دي خلک دي هرې دنیا ته ځي دوبۍ ته ځي جرمني ته لندن ته هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي
دا د افغانستان مسول ده همدلته جوړیږي که نه څومره ښه ده چې مونږ نور هم داسې شیان ولرو چې خپله یې جوړ کړو با کیفیته یې هم روغتیا ته ګټه ورسوي هم اقتصاد ته
ولې نه دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا کې داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي دا خو ډېره ښه شی ده ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې مونږ مصارف لرو چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي دولت یې زمینه ورته مساعد کړي برق ورته ورکړي ځمکه ورته ورکړي
داسې راته ووایه چې کورت مان په څو دي او کیلو یې
د څوارلس سوه روپۍ نه نیولې کورت شته دي تر درې زره روپۍ پورې هم کورت شته ده کیفیت پوې فرق لري هغه ښه کورت مونږ یې پېژنو مشتري یې پېژني شپاړس سوه هم کورت شته اتلس سوه هم شته تر درې زره روپۍ دغه منډۍ کې کورت شته دي
من
بله
کورت خرابېږي چې وخت پېوځي
کورت جوزا او سرطان میاشت کې خرابېږي بل وخت کې نه
چې خراب شي بېڅه رقمي
چونجای کوي خزنده کوي خزنده پیدا کوي دا خو غوړ لري که نه هغه غوړ نه خزنده پیدا کېږي چونجای بس سوری سوری کېږي لکه د ننګرهار پنیر خوندې بیا څوک نه اخلي بیا هم دلته فارم والا دي چرګان دي دا چرګانو ته یې اخلي
کورت څه رقم وساتو چې خراب نه شي
کورت یخ ځای کې یو کال تر بل کارت فقط جوزا میاشت کې خرابېږي چې ګرمي ده د خزنده او گزنده وخت ده
ډاکټران وایي چې په کورتو کې په ډېره اندازه کلسیم او ویټامین ډي شته هغه کسان چې د هډوکو مشکل لري یا یې هم غاښونه روغ نه وي نو په خوړو کې د کورتو ډېر کارول دا ستونزه تر یو حده حل کوي دا وه د ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې
اندازه سے اکڑا گیلا پدری ونی ولی انداز داس اوکڑا منی گیلا پدری ونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کار ہو بوختے پما کار نلری خلق پخپلو کار ہو بوختے پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی خلق پرنا پسمری سنو تنور کچھ خلق پرنا پسمری سنو تنور کچھ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر